دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین درې بجې سوي نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د ترګری په ضد د پاکستاني وزیر اعظم بیان پټه اصلاحات پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټ کې احتجاج او په اورکزیو کې پر بندیزونو سربیره د روانې ګړې په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل درته لري تر هر څه وړاندې به د دې مهال خبرونه د اسرار العالم مومن څخه واورو
سړی مشرونو به د موږ په بنو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم وای د ترګری ز جنگ یې غټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي د فاټا سیاسي اتحاد وای ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي او رسنۍ وای امریکا پلان لري چې په روس نوي بندیزونه ولګوي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وای د ترګری ز د نړیوال جنگ یې غټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي نن په اسلام آباد کې به د صورت په خپل وینا کې شاهد اقان عباسی ویل
ان اور ٹرائبل ایریاز وی ون ود
مګ په خپلو قبایلی سیمو کې د ترګری ز جنگ غټلې مونږ په قربانۍ سره خپل دښمن ته ماتې ورکړې او مګ د ترګری دا نړیوال جنگ په خپلو وسایلو سره غټلې پاکستان د ترګری ز جنگ کې اتحادی دی او مشري کوي فوځ سیاسي ګوندونو او پولیسو قربانۍ ورکړې او نن پاکستان یو ډیر خوندي هیواد دی
اینڈ ٹوڈے پاکستان از ا مچ مچ سیفر کنٹری
د بل سال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان دنه په هدفي بریدونو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې د فاټا سیاسي اتحاد وای ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د چهارشنبه په ورځ مشل ډوتول چې ډیر زر په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي
او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو که هغه د درنې په شکل کې وي که هغه د جلسو په شکل کې وي
د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو تر پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل قومي اسمبلی منظور شوی خو په سینټ کې یې منظوري نه ده ورکړل شوې د بلوچستان په سوراب سیمه کې تیر شپه د سکرو په کان کې لګې سره د شپږ کان کیندونکو سابنده شوی او مړه شوی دغه پیښه له سوراب 50 کیلومتره لرې په سیاکم سیمه کې د سکرو په کان کې هله رامنځته شوه چې ناڅاپه په درنګ کې دننه ګیس خارج شو د سکرو یا کویلې دغه کان یو کال مخکې موندل شوی وو د مشال اډو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وایي چې په پیښه کې وژل شوي ټول کان کیندونکي د پښین اوسېدونکي وو په کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري د کوټې په علمدار سړک د روان احتجاجي ناسته یو مشر نثار علي نن مشالې ډوتویل چې دوی هدفي وجنې دی ودرول شي
ازموش مطالبه د درنې غدادي چې ازموش ته جان ته روزانه خطر دادي روزانه د شتګردي شکار کیږي ازموش کمیونټي د 20 کالو ازموش کمیونټي سره دا شی روان دي
دا احتجاج د تېرې جمعې په ورځ له هغو وروسته پیل شو چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومه وسلوالو د هزاره ټولنې دوه تنه وژل او نور یې جوبل کړل د حملو ذمواري چا نه ده منلې د باجوړ یو شمېر خلکو ویلي چې دوی په 2003 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې دوی په دې اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده کومې چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه د حکومت لخوا پر دې اړه څه نیول شوي یاد وي چې باجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2003 کال کې پاکستاني پوځ عملیات کړي وو چې له کبله یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې مشال دې ته وګستې د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هلمند دي چې د سرخ په ولسوالۍ کې با دیش تړلې خونځینن یا سبا پرانستل شي د لوګر د ولی ویان د سلیم سالی بیگا مشر رتبل چې د لوګر ولی امنیتی ادارې او ولایتي شورا په سیمه کې لکومي مشرانو او علماو سره په اړیکه کې دی او دا خونځي با په همدغه ونی کې برته خلاص شي د براسال کې دا شنن څلورمه دا چې د سرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل خونځي یا سکولونه تړلې دي رسنې وایي امریکا پلان لري چې په روس نوي بندیزونه ولګوي. دا وار به هغه روسي عرب پتیان په نخښه کېږي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اړیکې لري. رایټرز او واشنگټن پوسټ د ناڅرګند امریکایي چارواکو په حواله وایي چې لږ تر لږه په شپږو روسانو د هغه امریکایي قانون له مخې بندیزونه لګول کېږي چې له مخې یې د امریکا د 2018 کال په صدارتي انتخاباتو کې د ماسکو لخوا د مبینه لاسوهنې په غبرګون کې سزا ورکول لازمي دي. واشنگټن پوسټ وایي په نوو بندیزونو کې به هغه مالدار تنان په نښه کېږي چې د جنوري په میاشت کې یې د امریکا خزانې وزارت لیست جاری کړی و. په دې کې د روس د یوې ګیس کمپنۍ او همداراز د تیلو سرکاري کمپنۍ مشران شامل دي. رایټرز وایي دغه بندیزونه کېدای شي نن واشنگټن پوسټ بیا وایي چې سبا به اعلان شي. یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت له ډلې سره په ناسته کې پر دې سلا شوی چې په شام کې د یو څه نور وخت لپاره امریکایي ځواکونه وساتي، خو نه غواړي چې تر ډېرې مودې هلته پوځي شتون ولري. د ملي استخباراتي ادارې مشر د چهارشنبې په ورځ رایټرز خبرې ایجنسۍ ته ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي چې داعش ته ماتې ورکړل شي او د سیمې پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې په شام کې د کرارۍ لپاره مرسته وکړي. نوموړي ویلي چې سپینه مړۍ به په شام کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر اعلان په نسبتا لنډو ورځو کې وکړي. دا ته د محل مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ترګري په ضد جنگ کې د ځاني تاوان تر څنګ اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي. د فټا یو شمیر سیاستوال وایي چې د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر ژر په احتجاجونو لاس پورې کړي.
زموږ غدا اراده ده چې داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو.
د اورګزیو فعالان پر سیاسي فعالیتونو او درسنیو پر هر اړخیز پوشش د بندیزونو خبري کوي.
خود کوم سیاسي جلسې کوي تاسو کو غي اجازه تل نه کوي او میډیا والا نه پریږدي.
اخوا د بلسان په مرکز کوټه کې د نامنی او په خاص توګه پر شیا هزارګانو د پرله پسې بریدونو پر ضد د هزاره ټولین پر لات د تیر 15 ورځې راهیسې روان دي. دروان خبرونه په دویمه نیمه کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او روشانه مستقبل درته لري. روشانه مستقبل کې د هغو مازورانو ذکر شوی چې تعلیم لپاره مبارزه کوي.
ما خپل ما تعلیم نه لیکړ نو زلات مروړه چې زه تر بازار ته لاسم د بوټ نه پیژنم. د دې مثال لري تعلیم لکه د یو رانا و.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړی راپورت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دی چې د ترګری ز جنگ کې پاکستان کې یو خو ډیری ځانی قربانی ورکړي نو بل خو ورته اقتصادي زیان هم رسیدلې دي. شاغلی عباسی دا خبر نن په اسلام آباد کې د ترګری د مخنیوي پاړه یو نړیوالې غونډه په وینا کې وکړي. نو موري زیاته کړه کڅ هم دوی د ډیر حد ته د ترګری ز جنگ غټلې دي خو بیا به هم د دې په ضد خپل مبارزه جاری ساتي. نور تفصيل د مشال رادیو په دغه راپور کې واوري.
د ترګرې د مخنیوي فورم په نامه د غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل چې پاکستان د ترګرې ضد جنگ کې له ډېرې مودې راهیسې ښکېل دی او ورته ډېر مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. خاغلی عباسی په ځانګړي توګه په 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یادګیرنه وکړه او زیاته کړه چې د پاکستان د اولس قربانۍ باید له پامه ونه غورځول شي.
موږ په خپلو قبایلي سیمو کې د ترګرۍ ضد جنگ ګټلې. موږ په قربانیو سره خپل دښمن ته ماتې ورکړې او موږ د ترګرۍ دا نړیوال جنگ په خپلو وسایلو سره ګټلې. پاکستان د ترګرۍ ضد جنگ کې اتحادي دی او مشري یې کوي. پوځ، سیاسي ګوندونو او پولیسو قربانۍ ورکړې او نن پاکستان یو ډېر خوندي هیواد دی.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړه هیواد په خپل سر د وسلوالو په ضد جنگ غټلې. په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عباسی ویل چې زور او پوځي عملیات د ستونزو حل نه دي او باید د ستونزې د هواري لپاره د خبرو اترو لار خپل کړل شي. د ترګرې د مخنیوي په اړه د خپل نوعیت دا لومړی غونډه ده چې د بریتانیا او چین ترڅنګ د یو شمیر یورپي هیوادونو استازو هم پکې ګډون وکړو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
از موږ غلا مشال رادیو څخوري اوس دو د فاټا پر لور. د فاټا سیاستوال، ځوانان او وکیلان وایي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر ژر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرې کول چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا د دې مخالفت کوي او وایي چې د څه قسم اصلاحاتو مخکې باید د فاټا له ولس څخه پوښتنه وسي. په دې اړه نور تفصیل اسرار العالم مومند راکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد د کونکو سازمان او وکیلانو اتحاد وایي چې ډېر ژر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړي او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډېر ژر په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
چې دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو، که هغه د درنې په شکل کې وي، که هغه د جلسو په شکل کې وي، که هغه د احتجاجونو په شکل کې وي. خو دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مو خواهش وي یعنی چې په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا ولس چې دي دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري. دا به زموږ کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر عین الدین شاکر د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړي چې د پاکستان آئندې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې مول نه بار نه شو وتلی؟ موږ د دې ملک خلک یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکل شوي دي، موږ دا وایو چې هغه کزان له صوبا وي په بهتره طریقه باندې هلته نافذ کېدلی شي، چې کم د صوبې حقوق دي، کم دایره اختیار ده د هغې مطابق. او که هغه بعض خلچ د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې به دا دي، صرف دومره ده چې په انضمام کې به دلته مونږ د کور مالکان نه یو، میلمانه به یو او کزان نه صبح به وي، بیا به مونږ د خپل کور خپل مالکان یو.
د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی، خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحث ونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سینټ نه پاتې شوله نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې ټیم کې اے پی سی د ټولو پارټیانو یو متفق اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي، خو چې نمائندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل درآمد وکړی شي. نو موږ چې هغې ته لږ انتظار به دی کوو چې که هغې کې موږ سره دې څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زده کوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به بلارو چې په اسلام آباد کې کومه درنه ده، زمونږ درنه د هغې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي، نو د هغې لپاره به تیاری کوو. مونږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحات بل دی دا پاشي د سینټ نه او ورسره چې کمی مونږ سره وعدې شوې دي په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یا د ویچ ر پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول دي د رپورټ مهمه برخه وي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولا فضل الرحمن د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا لیدا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې پر ورځ د مظاهرو اعلان کړی دی. نو مړی د اعلان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې ترڅنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د سیاسي حالات په اړه هم پښتني سوي دي راځي چې په دغه راپور کې واورو.
مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړه چې د پونه په کشمیر کې زور زیاتای کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر پاکله د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټې کې په ډیر سختۍ سره ولیدل چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان دا او کمیټې د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټې سره په ګډه دي داسې یو اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت، د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر څلور میاشتې وروسته سره کښېني چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب وو چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل شوی دی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچار خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی، چرته په عدالت کې ولاړ، کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی، کله چرته کله چرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار نسی چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې پنه شکړي. باید د ملک نظام چلیدو ته پرېښودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت علماء اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کېدونکې جلسې پاړه د هغه نظر وپوښتل سو نو د هغه جواب چې ګوند یې تل له فاټا سره د سو ظلمونو پاړه په شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کیږي. نو د ده په وینا باید ډیر احتیاط وسي چې آیا کومه لاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ ټول خبرونه تاسو پر مشال رادیو ډاٹ کام یعنی د ویب سټ لاله هم اوریدلای شئ. پورکسو ایجنسی کې سیاستوال خبريالان او ځوانان وایي چې پر سنوي کې د دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارواکو لخوا په لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلي خو لا هم ډېرې ستونزې لري. خبريالان وایي اوس تر څه حد د ریپورټینګ اجازه ورکړل شوې، بل خو د قبایلي زکونکو سازمان مشر وایي چې دوی د اورکزو پوځي چارواکو نن اوربلل دي او تمه ده چې دغلته د دوی د فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لري کړل شي. خو د اورکزو د مسلم لیگ ګوند ځای مشر خان زمان اورکزی وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نسی وړلای. په دې اړه نور حال اسرار عالم مومند راکی.
په اورکزو ایجنسی کې سیاستوالان، خبريالان او ځوانان وایي چې لسه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلې خو باید چې دغه په مکمله توګه لري کړل شي. د اورکزو پریس کلب مشر صالح الدین اورکزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د نهه په ورځ له خبريالانو سره په ملاقات کې د ایجنسی د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د دې سیمې خبريالان اوس کولای شي هغه مسلې ریپورت کړي د کومې چې د اورکزو ایجنسی سیکټر کمانډن یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره مونږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وه هغه ختمه شوه او هغه مونږ دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کورې جزات ملاویږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت دی خو سیکٹر کمانډر چې حکم دی سیکٹر د هغه په دروبتا تیر راځي.
لدی سورز دی وړاندې دی د اورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو تویلو چې دوی به له پوز او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي خو دوی ته دی په نورو مسلو د رپورټنګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو سارنې سازمان فریډم نتورک هم تیره میاشت اورګزو ایجنسی ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټنګ بندیز په سختو ټکو کې غندل. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د ده په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کولی شي او کرکټ ټورنامنټونه هم جوړوي، خو لا هم په خپله خوښه په ټوله ایجنسۍ کې تګ راتګ نشي کولی.
څوک بازار ته نه پرېږدي، یا میلمه د سر راشي، یا هغه علاقي کس بهاري وخت تیر کړو، دبي سعودي کې وخت تیر کړو، هغه سره اندراج نشته. نوکال خوښ بهر چې راغلو هغه خپله چوټي په پېښور په کوهاټ کې تیر کړي.
بلخوا د اورګزو ایجنسۍ د مسلم لیگ نون ګوند ځایي مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولی. نوموړی وایي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده، خو دوی ته د جلسو کولو اجازت نشته.
مکمل پورگزئی ایجنسی کی پابندی دی او بے مکوات پانگو او پشاور کی کہو دا څه غټ پروګرام دی.
خود پاکستان تحریک انصاف او رگزو ایجنسی صدر گل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنامنټونو په کولو ځکه بندیز دی، هسې نه چې یو څوک د ګڼې ګوڼې په ځای کې چاودنه وکړي. خو نوموړی وایي اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړي.
جلسې خو موږ په ایجنسی کې نه دي شوې، ونه کیږي که نه موږ کارنر میټینګونه کوو، جلسه باندې پابندي ده چې تاسو کوم کارنر میټینګ دي موږ کوو، بس خپل کار چلو نو.
بلخوا د اورګزو ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینې دغلته د خبریالانو، سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څه قسمه بندیز دی. نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړی. مشال رډیو هڅه وکړه چې د اورګزو ایجنسۍ ځایي پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په اورګزو ایجنسۍ کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره شوی.
نجیب امیر وو چې د اسرائیل مومند راپور تاسو ته اوروي. اوس زو د کوټې پر لور د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامنی او بیا په خاص توګه پر شاه هزارګانو د پرله پسې بریدونو پر ضد د هزاره ټولنې پر لټ د تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی هدفې وژنه دي بند کړل سي او ذمہوار کسانو ته د سخت سزا ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشت راهیسې په بلوچستان کې پر شاه هزارګانو هدفې بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا ورته ده. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
د کوټې په علمدار سړک د هزارګانو درنننن په شپږم ورځ اهم روانه ده. دوی له حکومت غوښتي چې دوی هدف وجنه دي بند کړل شي او ذمہوارو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي. د شروع په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پر لړ څه یوې مشرې جلیلا حیدر ویل نوموړې وایي زموږ د نننې درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خفه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي. دا په داسې حال کې دا چې د جمعې ورځې راهیسې په بلوچستان کې په بېلابېلو وسلوال هدفي بریدونو کې د هزاره ټولنې دوه وګړي وژل شوي او اته ژوبل دي. د حملو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې چې پر هزاره توکمه شیاګانو په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په لسګونه بریدونه شوي، ذمہواري زیاتره سنی مسلک وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلې. په علمدار سړک رواني د هزارګانو د درنی یو بل برخوال نصر علي نن مشال ډیو ته ویل چې د هزارګانو په ګډون پښتنو او بلوڅو ټولو قومونو ته باید خوندیتوب ورکړل شي.
د ازموج مطالبه د درنی غدادی چې ازموج ته جان ته روزانه خطر دادی روزانه د شتګردی شکار کیږي ازموج کمیونټی نه صرف ازموج کمیونټی الته پکوټ شهر کې بلوچانم روزانه شهید کیږي روزانه پښتونوم شهید کیږي
همدارز یو بل کس محمد علی بیا وای چې دوی همیشه د پاکستان د استحکام او سرلوړۍ لپاره قربانۍ ورکړې دي او باید چې حکومت د دوی خوندیتوب یقیني کړي
دا درنه موږ چې ونیوله دغه وجه شکه چې دا خلک راټول سي دا مسیران راټول سي دا دونه خلک سرعام ولې وزنې څلور پنځه کسان ولاړ دي یو سړی راځي هغه وزنې دا ولې
خو د هزاره قبیلې یو مشر حسین اغا بیا وایي چې ټولو سیاسي جماعتونو ته پکار دي چې د کوټې ښار د امنیت لپاره یو منظم پلان ترتیب کړي
ازموج اول مطالبه دا ده چې ازموج د سیاسي نمائندگان دي د مذهبي نمائندگان دي دلته راسي په یو ځای کې اکټه وسی او د ګردو بلوچستان کې د سیاسي او سماجي شخصیتي د ټولو دلته راځي او په یو ځای کې یو مطالبه او یو متفقه لا عمل ته کې او د بلوچستان امن او امان لپاره یو متفقه فیصله وکړي
موږ هم هڅه وکړه چې په دې لړ کې له چارواکو سره خبرې وکړو خبریالي نشو یادوي چې په بلوچستان کې په تیرو کلونو کې هم پر شیا هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي چې بیا وروسته دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي او حکومتي چارواکو یې د امنیت یقیني کولو باور ورکړي او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري او زو د یو بل احتجاج پر لور هغه هم په کوټه شار کې د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو حکومت ته دړک اور کړي چې کې د دوی غشتنی ونه منلې نو په روغتونونو کې به د ناروغانو کتنه پریږدي د ځوان ډاکټرانو هیئتي مشر ډاکټر یاسر خوستی پرون خبري غونډه ته ویل چې هسپتالونو ته سہولتونه ورکول په سبا کې د زړه او کینسر د څنګه د پرانستلو په ګډون یو شمیر نوري غشتنی دي چې پر ژمنو سربیره حکومت نه دی پوره کړی د دې ترڅنګ د بلوچستان د پیرامیډیکل اتحادیه هم په هړتال دی په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه دړکه کړې چې حکومت یې په 48 ساعتونو کې غوښتنې ونه منلې نو د صوبې په ټولو روغتونونو کې به کار پریږدي دا خبره د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه د بلوچستان څنګ مشر ډاکټر یاسر خوستی وړ مورز د کوټې په سیول هسپتال کې د پیرامیډیکل سټاف په احتجاجي کیمپ کې یوې خبري اورنې ته وکړه
موږ دوی ته خواستم کوی چې دا مطالبات را تسلیم کړي او موږ بیرته ودی ته مجبور کوی چې موږ خپل خدمات بیرته وډرا کو هغه چونکې دوی موږ په خپل وادي باندې کایه منسولو نو یو ربیا موږ مجبور وسلو چې موږ ولاړ سو خپل کوم خدمات موږ په پیډی کې ورکو دا غزا مبارس موږ دا نه غواړو چې موږ یو دم ولاړ سو او خپل خدمات مبارک کو نو موږ بیا دوی ته 48 غنټې الټیمیټم ورکړي چې په دا 48 غنټې کې موږ کوم د مطالبات جایز دا تسلیم کړي او کدوې نقل تسلیم 48 غنټې بعد بیا په ګرد بلوچستان کې ډاکټر سي دي او پیرامیډیکل سټاف چې دي هغه په او پی ډیز کې خپل خدمات سرانجام کوون ځا به مبره وي
دا په داسې حال کې ده چې د کوټې په سیول هسپتال کې د تیرو 28 ورځو راهیسي د پیرامیډیکل سټاف کارکونکو پر احتجاج ناشتي ډاکټر یاسر خوستی وایي چې د مارچ په 14مه په بلوچستان کې د حزب اختلاف د مشر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ جوړې کمیټې دوی ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل سي خو لا هم نه دي منل سوي
او زموږ کوم مطالبات دي د هسپتالو فعالیت په باره کې دي د هسپتالو کې د سہولیات په باره کې دي په بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال موږ خدای مطالبات دي علاوه چې کوم د ډاکټرز د پیرامیډیکل سټاف مطالبات دي هغه د مطالبات نه دي چې هغه اول ور بلوچستان غواړي په ګرد صوبو کې یو کال کړي چې هغه تسلیم شوی دي وایي د زموږ صوبا د دوی نه راکړي دوی د زموږ دغه تسلیم کړي بیا کوم جوکي بیا د پرماده الزام ولګي
ډاکټر یاسر زیاته کړه چې کوم ډاکټران کار نه کوي د هغو پر ضد دي حکومت کامونه پورته کړي د ډاکټرانو د اوسني خبرداري په اړه حکومتي چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي خو د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د رواني میاشتې په درېمه نیټه په سیول هسپتال کې د ناڅاپي دورې پر مهال د ناروغان لپاره د دوایانو د نشټوالي او په ناپاکۍ سخت خواشینی څرګنده کړې وه اعلی وزیر خبر اعلان ته دا هم ویلي چې حکومت یې د روغتیا په څانګه کې په اروبونو روپیو مصرفوي خو په روغتونونو کې د ولس لپاره ټولې اسانتیاوې په نظر نه راځي
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا.
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز.
اوریدلې مهیروي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د ماسپخین درېنې بجې سوی اسرائیل مومند به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګري ضد د نړیوال جنگ یې ګټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي. نن په اسلام آباد کې ویدستوري ته په خپله وینا کې شاهد خان عباسي ویل چې دوی په خپلو قبایلي سیمو کې د ترګري ضد جنگ ګټلې د په خبره فوز سیاسي ګوندونو او پولیس قرباني ورکړي. نن پاکستان یو ډېر خوندي هیواد دی. د براسال کې دا چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستان دننه په هدفي بریدونو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اورېدلې. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د چهارشنبې په ورځ مشر ته وویل چې ډېر زر په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي. د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلي منظور شوی خو په سینټ کې یې منظوري نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان په سوراب سیمه کې تېره شپه د سکرو په یو کان کې لګې سره د شپږو کیندونکو ساه بنده شوي او مړه شوي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې په علمدار سړک پر روان احتجاجي ناستې یو مشر نثار علي نن مشر ته وویل چې دوی هدفي وژنې دي وترول شي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د سرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن یا سبا پرانستل شي. د براسال کې دا چې نن څلورمه ده چې د سرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلي دي. او رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسو نوي بندیزونه ولګوي. دا وار به هغه روسي رپتیان په نخښه کیږي چې د هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اړیکې لري. رویټرز او واشنگټن پوسټ د ناڅرګند امریکایي چارواکو په حواله دغه څرګندونه کوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرائیل مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې دوه اونیزو پروګرامونو پر لور. لومړی ساسو پام را ګرځوم د نړۍ رنگونو پر لور چې ګلایازه وړاندې کوي.
دا مشال رادیو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی د خبروم چې مریخ سیارې ته لیږل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلای گاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي. کیروسیټي خلای گاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلای روبوټ ډېر زیاتې سیډنې هم کړې دي. په دې کې ځینې ساينسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. د نړۍ ساينسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلای گاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلای گاډي لومړی تصویر په 2012 کال د اگست په 15مه ځمکې ته لیږلی وو. په هغه وخت کې ساينسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساينسدانانو چې کله کیروسیټي خلای گاډي په مریخ سیارې چلول شروع کړ نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یوه خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې څلور عرب کاله مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتلو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونه جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي و چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو. کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړي وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیروسیټي خلایي ګاډي د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي. په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنې ساينسدانه جوړه شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستو لستړې کړې و ځکه نوی کار په لټه کې شوه. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې ښودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباه شي. د فلم کتو وروسته امبر په ځین کې دا پوښتنه راپورته شوه چې خلاته مصنوعي سیارې سیړونو لپاره انجن او نور خلایي جهازونه لیږل کیږي خو د پیښو وروسته د دغه خلایي جهازونو ملبه چرته ځي.
همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یو لار ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډیر په کم عمر کې یې ښې نتیجې ترلاسه کړې او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډیره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کیږي نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زاړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کیدی شي. په مراکش کې په کوڅو کې کچرا راغونډونکي ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوڅو کې 25 کلن سنا ماتات نومي جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپلو بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېر زیاته خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اول پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروسته د دې نسل دوه مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي ول. د ګینډا نسل خوندي ساتونکي کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو $1 کروڑ لګخ راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا ښکر تر $50,000 باندې خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک 5 کروڑ صارفینو معلومات په 2014 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پور شوي ول. په دواړو کمپنیو دغه تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصص کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دی. د ایف بی خبر ایجنسی تر مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 5 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړی و. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2014 کال د امریکا ولسمشر انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړی و او تبصری او تجزیه د هغې په شان خبرې کړې وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عہدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوې دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخنه هم غوښتي ده. د دوی په خبره په دې لړ کې ځینې بدلونونه هم راولي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې $1.2 اربع نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د $170 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د $200 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سټوري 4 دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوي فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی ای د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړې ډله جوړې کړي. فلم سیکاریو بعد جون په 9 نمایش ته پرولان کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
Come in here! Thank you.
presence, adding drug cartels to the list of terrorist organizations. You're going to help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck. Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنۍ نتفلکس نوی فلم دی ٹائٹن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د زوحل سیارې سپوږمۍ ټائٹن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړی ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټائٹن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډیر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what? Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan. I
love you. هندی سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوی فلم عمری ته لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاد پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینل پر په وجنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوی ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې خود شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کول وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته بعد اپریل پر شلمه نمایش ته وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا ہے؟
روہت.
روہت.
روہت بھائی. آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایک خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیا ست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی اعلی مسپارم.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چهال دی
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر هر چه سر بیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی
دا رباب مقابلہ و پای کم زما پس پوزیشن راغی
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلری لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غلا مشال رادیو خوري هارون باچا گړی به تاسو 45
دقیقه وروسته یعنی په راتلونکي غړی کې واوري. خو اوس ورسېدلې د وی بلې ونیز خبرونه روشانه مستقبل پر لور. روشانه مستقبل دا ځل خبرونه هغو مازوران ته ځنګړې سوي ده چې هغه یا خو زده کړې ترلاسه کړي یا د خلکو د زده کړو لپاره کار کوي، د زده کړو یا د تعلیم لپاره کمپاین کوي. دا خبرونه منور شاه جوړ کړی ده، نو راځي چې ورته غوښ سو دا تاسو او دا هم روشانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. خاصې خو په روخانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د تعلیم په اړه معلومات درکو، د کار او روزګار په لړ کې تاسو د تازه حال نه خبرو. خو په نوې کول کې داسې ډیر هلکان جنه کېښتا چې اول خو یې تعلیم ته ډډن لګي او که تعلیم وکړي نو بیا کورته د خپل خوخي سرکاري نوکری نه ملاويږي، نو نور هیڅ کار یا روزګار نه کوي. د کار روزګار په حواله به هم خبرې کوو، خو اول د تعلیم په لړ کې د یو داسې ځوان خبرې واوري چې بدني مازوري لري خو د هغه باوجود یې ځان وړوز د خپل تر سوالې ده. زیشان علي د سوات شموزو سره تعلق لري. په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولیو له عمله په خپل مازور ده، خو په همت د روغ خلکو نه هم ډیر پیاوړې ده. نو موري مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل سکول ته په تلو راتلو کې ورته ډیر تکلیف وو، خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې تعلیم دې پریک دی.
لکه زو جی په لور باندې ګرځم، بیا چې ګورنمنت های سکول چنګې چې کوم ده هغه نه جیما پای کې داخل کړم، نو ډیر ډیر په تکلیف باندې بسته به زما سره بل مرګري وړه. اکثر به ما اسکول ته لکه یو کافی وړه چې مرګره به مې نه وو. لکه زمونږ اسکول تقریبا دو کیلومتره لرې دی، جی او موږ پیاده تلو راتلو، خو زمونږ لکه دونه دغه هم نه وو. آمدن کې یادې سګاړې ماره یا څه بل څه، نو زه به دغه شان پیاده تلم او پیاده به راتلم. د هغې نه ما تاتمه پورې د هغې نه سبق وی، بیا ګورنمنت های اسکول شموزي تیرنګ چې کوم دی د هغې نه ما میټرک وکړو. بیا زو دو کال پیسی چې کوم ده جی ما فرسٹ ایئر سیکنډ یاد بری کوټ سیکنډری نه وکړو. جی بیا چې کوم دغه دی څلور کال چې ما اوس کوم سبق زما لاسټ سیمسٹر دی، سیون سیمسٹر ما وکړ، لاسټ سیمسٹر دی جی زما دا ما دا ملاک یونیورسٹی نه وکړه. جی زه چې وکړه جی اسکول ته تلم ما ته به ډېر انتهایي تکلیف وو. بس زما هم خپل شوق هم وو، مې د پلار او د مور هم جی او دا یو خواهش وو. خپل لکه هم ډېر انتهایي په سبق کې جی انټرسټ دی، خپل شوق مې ډېر سیوا دی.
زیشان علي وایي هغه خلکو باندې ډېر افسوس کوي چې روغ دي خو تعلیم سره شوق نه لري. نوموړی زیاتوي د تعلیم د لارې به ځان د روغو سیال جوړوي او د نورو محتاجو خلکو سره به مرسته کوي.
داسې باج من سپیشل پرسن دی چې لکه هغه ته ډېر انتهایي تکلیف دی. لکه ماته ما په ډېر په تکلیف باندې جی وی کنه، چې د ټول مراد دي دغه سهولیات چې څونه دا وته دغه موجود دی. څه ویم چې د دې خپل زموږ چې څونه مازور دي، چې جی دی لکه زو د پاره ډېر انتهایي دغه کم چې لکه څنګه زی هم دي، دا نور څونه مازور دي چې دوی هم دې دغه تر اوځي تعلیمونه وکړي مکمل لکه دغه څونه مازور دي. ان شاء الله جی زما د خپل یی دغه چې لکه زوبه د دې مازور د پاره ډیر انتهایی دغه کومه لکه خپل سونه منډه ترله د جی زبا غ کومه چې لکه د ټول ته سہولیات موجود شي هر مازور ته. بس جی زم چې لکه ماته د سی د ناست نو کړی چې میلاو شي او لکه چې دوه تکلیف راته نه ځکه چې ما دې سبق ډیر غټ په تکلیف وي. سی اس اس په ان شاء الله ور کوم، کال لبه ان شاء الله سی اس اس ور کوم، بس جی مهنت په ان شاء الله کوم.
زیشان علی چې دا مهال په اکنامکس کې لوړې زده کړې کوي، په مستقبل کې د مازورو خلکو لپاره په عملی توګه کار کول غواړي چې دا راز دوی هم د روغو خلکو سره د برابر ژوند تیرولو جوګه شي. د سوات کابل تحصیل ارشاد خان هم مازوري لري، خو وايي هیڅ کله به په چا بو جوړ نشي. مشال ریډیو ته د ځان په اړه وايي
زمونږ جی کله چې دی نو د کابل نه شاته شاډ ته یا علاقې مون هغه مشهور په معنا یې پاتې جام باندې ما تعلیم نه دی کړی. تعلیم ما په دې وجه نه دی کړی چې زمونږ علاقه د شهر ژوندۍ علاقه ده، نه هغه زما زور او ما دومره څه ګاډی وه ګاډی د کینه چلسي، نو بس مونږ غریبانه دومره زور لکه وخت زمونږ یعنې پیږو
ډیر خلک دا فکر کوي چې سکار روزګار شروع کړي نو په اول ورځ یا په اول میاشت به به حساب پیسې وګټي. ارشاد خان وایي کاروبار کې چې په اول کال کې هم لږ ډیر آمدن شروع شي نو په کار دا چې یو تن خپل مهنت جاری وساتي.
نوموړی وایي ډېر ښه کاروبار یې ځان له روان کړی و چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې تباه شو، خو همت یې نه دی پریښی او دا وخت یې ځان له یو وار بیا روزګار روان کړی دی. نوموړی په بدني مازورۍ دومره نه دی خپه څومره چې په تعلیم نه کولو پسې ارمان کوي، ځکه نو نوي کول ته داسې وایي:
زما دا خواست دی چې هغوی دې خپل ځان وپېژني، تعلیم دی وکړي، تعلیم یو رڼا ده که نه، ځکه چې اوس مونږ خپله ما تعلیم نه دی کړی، نو اوس زه لاس مروړم، ځکه که نه چې زه چېرته بازار ته لاړ شم زه بوټ نه پېژنم. داسې مثال دی، تعلیم لکه د یو رڼا غوندې زما خپلو همزولو ته او ټولې پښتونخوا ته دا نصیحت دی چې لکه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي.
ارشاد خان چې په خپله ودرېدلی هم نه شي د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی چې ټول بدن یې روغ وي خو د ځان لپاره هیڅ کار روزګار نشي شروع کولی. په دې اړه نور تفصیل هم درکوو، خو دلته اخلو یوه لنډه دمه.
د مشال ریډیو په روشانه مستقبل خبرونه کې داونه د هغو مازورانو حال اوري چې خپل بدني نیمګړتیاي د خپل پرمختګ د لارې خنډ نه دی ګڼلای. په متوګه ځوانان د تعلیم د سہولتونو او د روزګار د کمی ګیله کوي، خو دا مازوران وایي چې ژوند د خدای پاک لوی تحفه ده او په کار ده چې د یو مقصد لپاره استعمال شي. دا ځوانان له کومو مشکلاتو تیر شوي او ځانونه یې څنګه بریالي کړي؟ د تفصیل لپاره دا مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
یوسف خان مازوره دی، خو ځان خو پرېږده چې د نورو خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي.
زما تعلق مټي سب ډیویژن سره دی. سر زما مزوري زما چې ټول یو ده، زه ټول وجې مزوره شیم. د اف ای پر ما تعلیم کړی دی او دلته د مټي د امیرخیل خاندان سره تعلق ساتم. کله چې ما خپل مزوره رونه ولیدلي نو د هغو هغه بېوسۍ او هغه هر څه وي لکه په مونږ باندې تېرې شوې، مونږ ته خو اندازه ولګېده. او په سوات کښې چې تاسو وګورئ نو دلته فیشن مو شول او د هغې نه وروسته بیا فلټ کم سیلاب چې راغی، زمونږ عام خلک دومره خراب کړو چې لکه مزور خو د هغې نه ډېر زیات لکه مزور ته ډېر زیات نقصان ورسېد. په دغه کښې تعلیم په تاسو دا خبرې کوم وجي چې لکه مونږ مزور ته ځي په عام سکول کښې یا په عام یو اداره کښې ډېر زیات تکلیف وي، چونکې مونږ دا زما د خپل خواهش دی چې د مزورو دپاره یو داسې اداره جوړه کړم په سوات کښې چې هغه د مزورو د پلا او بهبود دپاره کار وکړي.
یوسف خان وایي خپل تعلیم خو یې ترسره نه کړی شو، خو د نورو خلکو او په خاص توګه د مازورانو د تعلیم تربیت لپاره یې کار پیل کړی دی. دا چې د تعلیم په لړ کې ورته څه مشکلات وو، نوموړی وایي:
مشکلات ماته دا وځي چې زه د کور یو مشر یم او د کور ټول لور په ما باندې ځي. دغه وجې نه ځي زما زه د بجلۍ کار کوم الیکټریشن، نو د هغې سره سره مونږ د کور چې کوم ستونزې وي کومې مسلې وي نو د هغې د وجې نه ما جي تعلیم خپل پوره نه کړو. زما سره یو سینټر دی، ایک سره ټیکنیکل ټریننګ سینټر، چې په هغې کښې چې زه خپل مزورانو نورو ته فري تعلیم ورکوم چې مونږ د نور کوم زموږ غریبانان رونه چې د هغو سره په ګیم هیلپ کوو. د هغې په وجه باندې چې زما سره دلته کښې په زمونږ کوم علاقه چې دی چې په دې باندې الحمدلله ټول نه زیات کار جمعه کړی دی د بلۍ، او هغه شاګردان زما سره چې هغه ټریننګ هم اخري زمانه او یو قسم دا زما کار ټیم جوړ لري.
یوسف خان وایي په سوات کې د امنیت خرابېدو له امله یې روزګار تباه شوی دی، خو زیاتوي چې دې ستونزو تر ټولو زیات مزوره خلک متاثره کړي. نوموړی وایي دا مهال د مرستندویه ادارو سره همکاري کوي.
چې زه دې سره سره زه یو این جی او وجي د هغو سره مې کار کولو او په اپریشن چې همدلته شروع شو نو مونږ اسلام آباد ته لاړو او جي اسلام آباد کښې هلته مونږ د آی ڈی پیز دپاره یو کیمپ ولګو. هغه کیمپ انچارج هم زه وم جي. زه غواړم جي چې زه په خپلې د مزورو ملګرو ته هم داسې یو میسج ورکړم چې لکه مونږ مزوره نه یو، زمونږ کښې هر نمونه ټیلنج شته او د هر قسم حالاتو مقابله کولی شو جي. که لاسو پښې زمونږ خراب شي، لاسونه زمونږ خراب شي جي، خو ژبه او ذهن او ګوتې دا زمونږ نه خرابېږي. انشاءالله زه خو خپلو مزورو ته دا یو سلام ورکول غواړم چې لکه تاسو د سوات په خاص سوات ډسټرک کښې چې څومره مزوران دي هغو ته دا وایمه چې مونږ ستاسو دپاره راوتي یو.
نوموړی مازوره دی، خو همت او حوصله یې د روغو خلکو نه هم اوچته ده، ځکه نو ټول قام ته دا پیغام ورکوي.
تاسو وګورئ جنو زموږ ملک د ټول ملک کې د بیروزګاری شرایط ډېر سیوار روان دي او د سواد تخلق په تاسو ته زه وایم چې دلته کې د عام خلکو چې څومره کارونه وو د کازوف په مثال عام تور ځند عام خلکو به شانته واخلم زمونږ دلته یو خلک کاروبار چې دوی خراب شي نو عام خلکو په هغه وخت تاسو ته دا ویل غواړم چې عام خلک چې دي هغه هم له کډې څخه خراب شي په دې سره د اپریشن د وجې او زه خپل عام خلکو ته هم دا ویل غواړم چې کوم چې مخ
یوسف خان وای ولسی وګړي او په خاص توګه ځوانان که مهنت او همت کوي نو نه یوازې ځان بلکې د قام او ملک سباون هم روښانه کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00202211211. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مدرسه.